السلام علیکم قدر منوریدون کو د غرمې دولس بجې شوې په دې خبرې غړې کې مو زه نجیبه مېر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي مرکې دي همدارنګه د قبایلي سیمو په اړه هم راپورونه لرو تاسو را سره اوسئ خو په سر کې خبرونه اورو دانی ساجمل نه زر به تر اگرسو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر له پاکستانی وزیر اعظم سره په خبرو کې د پیښور بډبيري د برید غندنه کړې ده د بخنې نړیوال سازمان وایي چې باید پاکستان دې د ټولو پانسیانو نه بخنه غواړم چې پاکستان دې پر ټولو پانسیانو بندیز عملی کړي او چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په سلور بریدونو کې لګتر لگا ولس کسان وجل شوی دي اوستا خبرنا تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی دی چې هواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې د گاونډیانو پر ضد کار واغستل شي نن د مشال لیډیو خبريال د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي په حواله وایي چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبيري د پیښه غندنه وکړه او یو واري بیا پر دې ټینګار وکړه چې کله هم د بل کوم هواد پر ضد د خپل خاورې استعمالي دوه اجازه نه ده ورکړو نه ورکړي پاکستانی چارواکو ویلي چې د بډبيري د بریډ پلان په افغانستان کې جوړ شوی او پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې په یوې غونډه کې په بډبيري کې د هوایي ځواک پر استوګنسي د تیرې جمعې د ورځې د حملې په اړه باس شو پریکړه شوه چې د دغې حملې په اړه به شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي د پاکستان امنیتی چارواکو پر ویلی دی چې یو خوفیا پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې نه کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلې دي د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزا ورکړل شوي د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت جهادي اسلامي او تحریک طالبان پاکستان شامل دي دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقایسو مختلفو پیښو کې ککړ دي د بخنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته دې پانسي ورکول ادروي او په فوري توګه دې په ټولو پانسیانو بندیز عملي کړي پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وژنې تور دی نوموړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په نهویشتمه د پانسۍ ورکولو لپاره ډیت وارنټ جاري کړی و د دې وروستو د عبدالباسط وکیلانو د هغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 28مه یعنی نن د پانسي ورکولو حکم ورکړی وو د بخنی نړیوال سازمان لخوا تیر شپه مشال ریډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو سیډونکې سلطانه نون په حواله ویل شوی دی چې د ویل چیر استعمال کوونکې عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په دوره دی د مشال لیډیو خبریال د وزیر اعظم هاوس ته یو چارواکي په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې په 30مه نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي نوموړي به د دې غونډې په څنډه کې د چین او ملګرو ملتونو لخوا د جنسي برابرۍ او د ښځو د کار روزګار موقعو په اړه په جوړه شوې غونډه کې هم ګډون وکړي د شبقدر کامی یا نیشنل بینک ته ورغلي د ورسک سره تعلق لرونکي کسان وایي چې د پینشن اغستو پر مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي د میچنې سره تعلق لرونکي یو تن مقرب شان مشال لیډیو ته وویل چې د پینشن اغستو لپاره د پېښور شبقدر پلوي سړک په ګنټو ګنټو انتظار باسي او د ناستې لپاره یې ځای نه لري دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید د بینک عمله دې زیاته کړل شي
منګ مشکلات درلرو چې موږ ته د ناستي سہولت هم نشته لري او په مرونو ولاړې پوښ بډاګان د غورځيږي ډیر لره لره خلک راضي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو غوي خوشاخونه د بینکونه د بغنداو خلک په غنداو ورکی او یا بلځه کې ورکی
خو بیا د بینک چارواکو مشال لیډیو ته ویل چې د ولس د سہولت لپاره د سحر 9 بجو پر سه 8 بجې بینک خلاصوي چې دا شان خلک زر تر زر خپل پنشنې ترلاسه کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومان او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په سلور بریدونو کې لکتر لګه ولس کسان وجل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمی چاودنې سیماواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلع کې شیعه ملیشو غړي په نخه کړي دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وجل شوي او شاوخوا 2 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې 2 عام وګړي وجل شوي او 9 زخمیان دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وجل شوي. د بغداد په شمال کې په المشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې په چاودنه کې 13 وجل شوي او 4 زخمیان شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار سلا شوي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. کریملین تر اوسه د نتنیاهو د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال څرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل مسؤلانه وي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیخور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.4 روپی 10 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپی 50 پیسې او په 1.6 روپی 40 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی 70 پیسې او په 1.19 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 40 پیسې او 23 روپی 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 25 پیسې او په 1 روپی 40 پیسې. او 2.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21، بنو کې 1.5 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو 21 په دې خبرونه کې به وره. افغان ولسمشر وایي خپل خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي، خو د بډه بیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا اختلافات راپارولې دي. کارپوهان څه وایي؟ قبایلی سیمې دي په یوې ځانګړي صوبې بدل کړی شي که د خیبر پښتونخوا سره د زم شي. په دې هړام د کارپوهانو او سیاستوالو همدارنګه قومي مشرانو نظرونه راخیستي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه.
نمائندگی دوی تا دما ہدایت و مشورہ امداد سے دوی با ولس سره څنګه څنګه ولاړی.
وا باورای چی یو وزیرستانی میرمن خپل اختر څنګه منځي؟
ما دا په الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ نه د بچیانه کپڑے شتا او نه موږ د عيد د ځخه کړې دي.
نور راپور نه هم لرو را سره اوس. د پاکستان سرکاري میډیا وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډبیرې په پیخه دوی خواشینی دي او دا پیخه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. بل پلو راپور لرو چې د بشري حقونو د سر ادارې پر پاکستان غږ کړی چې په معذورو کسانو دي د اعدام سزا وی نه عملی کوي. همدارنګه د پاکستان د پوز مشر ووتر نه وتره ګرو ته د پانسي د سزا د ورکولو توثیق کړی. د ټولو موضوعاتو تفصیل مونږ ته په تیرو خبرونو کې زموږ همکار احمد الله داسې راکړ.
وسنه لګه شی به وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ هم خبري وشولي او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق لا نو هغه ویلا چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویلا چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمالي دوه تپري نګ دی. نو موړي چې کوم ده هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم ده پاکستان ایئر فورس په بیس کیم شو پاره کې د عام خلکو او د فوزی کمزوانان چې کوم د هغه په وجنې د افغان سرګندونه کړی دا او ویلي دي چې افغانستان مخکې هم څو څو واره خبره کړی دا چې کله به هم د خپل ځمکه چې کومه د هغه د بل یو مل په ترزد استعمالي دوه پرې نه کړی نو افغانستان اوس هم په خپل خبره کلک ولاړ دی.
صحیح چې بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوز مشر جنرال رایل شریف نه هو هغه کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړی چې د ترهګری په تور نیول شوی دی. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل د پاکستان فوج مطبوعات او څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د اغه ډایریکټر چې کوم دی عاصم باجوا اغه د ټوئیټر پیغامونو کې چې کوم دی اغه ویلي دي چې د ترهګری په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نه ترهګر دي نو د فوج مشر د اغه توثیق وکړلو او دغه کسانو ته چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کیږي او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي په قول د عاصم باجوا چې دا په عام اولس او سکیورټي اهلکارو په وجنه کې چې کوم دی ککړو.
احمد الله په اسلام آباد کې کس هم په دې وروستیو کې پاکستانی او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې. خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورنو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستانی چارواکو هم د پېښور د بډبیر د حملې وروسته تور ولګاوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادي خنډونه دي زمون همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړ.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیری پیخي ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوز بیان ویلی وو چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو. خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغه پر رسمي توګه نه منل د ډیورنډ کرخې مسأله د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغه سي مسلې شامل دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردې جګړه د افغان خاوره باندې چې دا یو مسله ده چې د دوه تعلقات سمې دوی یو لوی خان دی. یم زموږ د فلاني وکړه چې خو بل وڅو خو چې دغه چې ما خام کې دی افغانستان د افغانستان دې یا چې ځخنا نه کوم بل څه وي د پاکستان دا یم زم په بل خپل کمزورۍ ځانې خپل غلطانې پټول لپاره خو چې خپل حالات سم کړو
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپل ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي وایي چې په لیکي په دمو راته وایي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او اوردرونه ومني. هغه غنی د خپل حکومت په سر کې وو چې دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه د یو ډیپلوماسي هم ناکام وه او نتیجه یې دا ده چې اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تراتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پر لپسې دورې وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزورې شي.
تعلقات کم دي دا بیا خراب شلی دی او هغه وجه دا ده چې دا څوک تم دا خاص کردہ کې آرمی ایکشن شروع کړل دي دو کې دوه افغانستان ته وایي کې تاسو دوه ته پناه ما ورکو as I understand هغه وایي نه دا کوئی پناه ځای کو تاسو علاقو کې دي مونږ مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده پیرل ایفرٹس رواني او دوړه ملکونه د نام نغواړي کې تعلقات خراب سي ولې افغانستان کو نسی افورد کولای کوم سمال پاور دې
اجازه خټک زیاتوي چې پاکستان او افغانستان ترګره اخکار هوادونه دي نو باید چې دوړه هوادونه د یو بل لپاره پخپل بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي
افغانستان او پاکستان د سرحد کې دی باندې خلکو تګ راتګ دي خو آسان بالکل آسان او قانوني دي ځان پوهي چې دا چې کومه شغله پېښه ده دا دهشتګردۍ ده ترهګرۍ ده دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو کسم ځان ته نشي سرته رسولی او دوی دواړه کوي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو هلته به ورانه شي دواړه خوبونه وینو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغرستو خرابې شوې چې په دروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړک چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوی جګړه ده خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي
دا مشال ریډیو ده
د جماعت اسلامی ګون مشر سراج الحق وای دوی د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي نو موري مشال رادیو سره په ځنګړو خبرو کې ویل چې په دې موضوع ټول ګوندیزه کانفرنس راوستل په کار دي چې د ټولو خواو نظرونه مخې ته راشي زموږ همکار خالد خان د سراج الحق سره خبرې کړې دي
زمون درې ځاره چې هر په سره د قبایلی عوامو او د غیری د مشرانو په خوا باندې د اسلام آباد نه په غوی باندې خپل تجاوز او تفل مناسب نه ده نو مونږ په غوی باندې ډېر ډېر سوچ وکړو کزان له صبح شنو د جغرافیایي هیئت تاسو ته چې په منځ کې بیا د خیبر پښتونخوا علاقې برازي او یو سنټرل پوینټ منتل مشکل دی پکې نو دیو جنا چې اته کروڑه پنجاب ده او زموږ صبح آبادی خو ډېر کمه ده قبایلی کې خلک هم صرف لسټیا لکه یو کروڑ پوری دي دی وجنه زمونږ د قبایلی علاقو د مشرانو په خوخه باندې دا تجوز چې کدا د صبې یو داسي سشل کملکند ویژن چې یو ځان له جداګانه حیثیت هم د پاټه په شکل کې او غزي رسم او رواج کلچر او جرګې د هر څه په کې جاری او هغه نه علاوه د صبې هی سم ده
تاسو دغه فیصله کړی چې آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندی سیاسي غونډه برابرلې په اسلام آباد کې په دې لا دا بکل را بلی تاسو
په دې کې بنیادی طور موږ یو سیاسي اتحاد الډي په قبایلو کې شته او موږ غواړو چې دا ټول مسله یو پاکستان پولیټیکل پارټي د لید کولو په ځای باندې هغه سیاسي ګوندونو چې کوم شته اتحاد د هغه د لید کې او دا غي په مشوره باندې او دا غي نه دویم علاوه دویم فارغ چې زمونږ د فاټا سره تعلق لرونکو کې د قومي سملې ممبران دي او سنټران دي چې هغه په دې کې شامل شي نو د دې دوه فارغان سره به موږ د اختر نه پس را دي تکو او دا غوی په مشوره باندې به یو جمهوریت لار اختیار او په بارل زمونږ دریز دار چې دا یو پارټي ځانګړې فیصله نه ده پکار بلکې په دې باندې د ټولو سیاسي جماعتونو کم چې په قبایلی علاقو کې دي او چې کم امینیز او سنټران دي او چې کم پاکستان کې مشران دي او د علاقې رسوټیال نه خبر دي دا غوی ټولو یو مشترک موقف پکار دي
د جماعت اسلامی ګون مشر سراج الحق چې ویلې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او د دې پریکړې د کولو لپاره باید یو ټولګنیزه کانفرنس راوغتل شي یو شمیر قبایلی مشرانو سره د مشال لړیو بل همکارو مردراز وزیر خبرې کړې دي په دغه مشرانو کې ځینی وایي د فاټا ځانګړې حیثیت دی برقرار وساتل شي او ځینی بیا د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي و به ورو
نارض وزیرستان قوم مداخل او تعلق لار ملک السلام خان او د سبي سره غړول دغه نه غوړي چې میز مطلب دا کنه د عدالت او د میچلګي یا د زمینار د عدالتي خبره وصل کوله دا ورسیږي د میچلګي په ورز کې نه 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 مطلب دا کنه حال شي څل کوله نه د عدالتي نظام نه خبر د میز مضبوط سیستم د خوازي میز نه مطلب دا کنه ګډوډ شوی دی
ایون خان وزیر موجوده چې کیمدا اصلاحات خبره شي ملکانہ سسٹم دا یا پولیٹیکلی سسٹم چې کیم دا پدا کې دا بهتري ریفارم دا پکې روشي چې کیم دا له منو شکینه دي ادا به کې ختم شي د عوامه د فائدې د پوره دا د شای پکې ورګاټ کو
ایمونم ګل اعظم دی د شمالي وزیرستان سره تعلق لرو دا خبره راونی دي چې فاټا د یو غشي سو پاج راشي او یا د پخې بر پښتونخوا شي نه پښې ګاړه ده شي خو د مخ خپل سوچ فکر هم دا دی چې دا د ځکه پر شي ګاډه شي چې خو اسنه د خیبر پښتونخوا نه خو د میژ خلاصای نشي ځکه چې کا دفتر د اکادمی ژ نر کړوړ دی د زندګي هغه د خیبر پښتونخوا سره تړلې دي یو تر خل د پټا شي کیمی د په خیبر پښتونخوا باندې ابودي نو لهدا د میژ چې کیم کړوړ دی د خیبر پښتونخوا سره شي نه کې زون د پټا غوښی سبا
د ننګرهار په کوټو لسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو دی ولسوالۍ ته سفر وکړ او لسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د دوی تر څنګ ولاړ وي. زموږ همکار شاه محمود شینواره د غونډې ته ورغلی او دا راپور راستولی.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمی پورز د ننګرهار کوټو ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې ویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دی ولسوالۍ ته وکړ چې له تیرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یو سنگر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو سي په څه ترتیب کولای شو سي لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسوو. په نیمایي کې پرې نږدو دا د ما هدایت هم ده. مولانا صاحب په پولي اردو مندل ته ناست ده. مولانا صاحب د لیوان دفتر تشریف لري او همدارنګه د موږ رئیس صاحب امنیت مولانا صاحب د امنیت رئیس به جمهور افغانستان د اعلی سرمندان د نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لوی لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زمت پایله چې نن د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی دا جواب په ایواز په کوټ کې نه په هر ولسوالۍ کې
دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله وکړو په نره وکړو او ملاتړ وکړو او ستاسو همکاري ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو نه امنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
بل پلو په ولسی جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجی ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله له ملګرو سره د جنگ لومړی کرخې ته ورځي. زمونږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅ کله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نشاته نه زیاب مري یا په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ ولی عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړی مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې زه کار نه لرم. هغه د غوی خپل کار ده که د وطن ته خیری که در سی راځي په ننګرهار موضوع ته راغلی. ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقی وال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتوي لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بل د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفاً معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشه دي ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ مې اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی، حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نه شو، دا مهم وو. زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به هلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلی، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړی زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، ان شاء الله چې هغه اسلحې براباسي او مرمۍ به ان شاء الله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه، خپل د مال نه، خپل د حیا نه، خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنگ دی.
بله قادر صاحب، یو ورستی پښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کاري جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره ښه پښتنه مو وکړله. ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړې او که رادیوګانو کې مکړې، که د ولسي جرګې د مایک نه مکړې ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده. د دنیا ټول حقوقدانان دې راشي، چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی. د اساسي قانون 55 مادې ته مراجعه وکړئ، هغه صراحتن دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې وو، ستا ناموس په خطر کې وو، ستا جائیداد په خطر کې وو، یا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک را جګ کې او جنګېږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق ده، مخالفه نه ده.
د حاجی ظاهر قدیر سرګندونه مو واوریدلې. اوریدونکو، د سټوډیو د غړې ستن خای چې 12:30 بجې کېدون کې دی، په پوره 12:30 بجو به د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، خو لا 3 منټه شته. اوریدونکو بخنه دی، دا بل راپور ته وړاندې کوو. په شپقدر کې ریټایر شوی کسان وایي د پنشن د پیسو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دوی وایي ګرد ورځ په قطارونو کې ولاړ وي او د خپل نوبت انتظار کوي. بل پلو د بینکونو چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. نور تفصیل د شنواز ترګزینه.
د شوقدر ورسک او د محمود جنسي د سیمو سپینګری هغه پنشن اخستون کې چې له سرکاري ادارو نه ریټایر شوی دی، د شوقدر په نېشنل یا په قومي بانک کې میاشتنی پنشنونه یا وظیفي اخلي. دغه بانک چې د شوقدر په خور په لوی سړک آباد دی، د اولست زیات راتک په وجه د سړک په غاړو سپینګری ولاړ وي، ولې زنانه هم د بانک مخې ته د سړک د پاسه ناستې وي او د پنشن اخستو انتظار کوي.
مقرب شاه موږ د چنای نه راغلي بنگلو والي، موږ مشکلات درلرو چې موږ ته د ناستې سہولت هم نشته او په مرونو ولاړ پوښو بډاګان غورځيږي. ډېر لره لره خلک راځي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو هغه خوشاخونه د بینکونه د بګنده او خلک په ګنده ورکی او بلځه کې ورکی.
د بیک مخه ته نه خود ناست زایشت او نه د ګرمۍ یا باران نه د پټېدو لپاره کوم چت شته دی.
وارستان نامه مې ده د کتوزو روډ باندې ماسر قلا کې پاتې کی یار مېش کې دا په ولاړه بس دا بد بدرې سلو سلو ګنټي ولاړې بس. دا بینک د سځې کې په کارو چې دی یو کورسې ورته لګولې و چې نور سم نه شي د بیماران د مشران خو پکې ناشته.
لدی وړاندې چې محمود جنسی کې حالات خو د محمود پنشن اخستونکو به په غلنۍ کې جوړ د نېشنل یا قومي بانک نه پیسې اخستي، ولې د عسکري پرشن نه وړاندې او بیا ورستو دغه بانک لا هم بند دی.
نظر نه سروي ادریس مینا مد چې دا کسان هر ورځ د په تکلیف کې هغه ځای نه شروع کیږي، ګریډ نه شروع کیږي او دغه تر ازي نو ډېر ټول ورځ په دغه وزیته په کار دا چې دا کسان
په ټولو بینکونو باندې تقسیم کی چې هر چا ته خپل خپل په اسانتیا باندې پینشن ملاویږي.
لدغه ورستو مې چې کله د بینک ته منیجر سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ورته د میډیا سره د خبرې کولو اجازه نشته، خو وای چې هغه د حکومتي مخرر شوی وخت نه وړاندې، یعنی د 9 بجو په ځای 8 بجې دغه ولس د سہولت لپاره بینک خلاص کړی دی او د یو په ځای دوه کې شیران یعنی پیسې ورکوونکي کېنولې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو اوس 2:30 دی، د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه کړې او یو وارې بیا پر دې ټینګار وکړ چې کله هم د بل کوم هیواد پر ضد خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړې. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د بډبیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان امنیتي چارواکو پر ان ویلي دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او 1 تن ته د مرکت سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویاند آسیم باجوا ویلي دي چې دوی توندلاری ترهګر دي چې لسکونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وشلی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورکول او دروي او په فوري توګه دي پر ټولو پانسيانو بندیز عملي کړي. پر عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وشنې تور دی. د شبکتر کامی یا نیشنل بینک ته ورغلي د ورسک سره تعلق لرونکو کسانو ویلي چې د پینشن اخیستو پر مهال د پېښور شبکتر په لوی سړک په ګڼټو ګڼټو انتظار باسي او د ناستې لپاره هیڅ ځای نه لري. خو بیا د بینک چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس ته سہولت لپاره د سهار 9 بجو پر سه 8 بجې بینک خلاصوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وای پر وروستیو 1400 کالونو کې د ماشومانو میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. چارواکي وای د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمې چاودنې ذمہواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته وکړه.
انیس اجمل وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورسپانو نه چې زموږ همکار احمد الله لوستی دی.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشورولۍ ګډون کړې ده او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حملې ثبوتونه به افغانستان سره شریکولی شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمې دمې سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروستو په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي. ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروسته افغانستان کې دغه برید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه، همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو پکار ده چې افغان حکومت د پېښې کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي، ترڅو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه ترهګر خپل ګډ دښمنان ونه ګڼي تر هغې سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی. د ترهګرۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره پکار ده چې د پاکستان افغانستان پولي څارنه سخته کړې شي او د پولي دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قربانۍ او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوړېدلی دی. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمېواري نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وار بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته نا آرامي وي نو د ټولې منطقې ولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ایوازې د پاکستان نه بلکې د ټول نړۍ جنگ دی، او له دې بهاله خلاصې ممکن شي چې ټول نړۍ د پاکستان سره اوګه په اوګه ودرېږي او عملی ګامونه پورته کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره وای پاکستان دی د 500 سزا ختم کړي او د هغو هیوادونو په قطر کې دی ودرېږي چې دغه سزا یې ختم کړي ده. ټایمز رسپانه ویلي کې چې په افغانستان کې د طالبانو د نوی مشر د ځواک د ښکار کولو په موخه په دې وروستیو کې هلته خپل وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو له معنا اورېدلی شئ. د بشری حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړې اداره وایي پاکستان د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سر د ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغې پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمي بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او نږدې یو نیم سل ماشومان یې ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 کسان په دار زړولي چې دا په نړۍ کې بې ساری ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروري دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږو یې د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقونو د سر اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره د قطر کې ودرېږي چې وار لمخې د ملګرو ملتونو په 2009 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړې وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورسپانې په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپل وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا د چیتی رمیاش په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسانو وژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې واچې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړی توب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې ویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورسپانې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په 1915 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي دا ځل دواړو هیوادونو د 1915 کال د سپتمبر د میاشتې جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ولمنځله او دواړه هیوادونه دغه ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاري. هارون باچا د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
د ګارډین ورسپانې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1915 کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. د 1915 کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې دغو هیوادونو یو له بل سره کړي دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1915 کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1915 کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یوه بل ته بیرته ورکړې. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو دیو هندي پوه پلاوی راغاون په حواله ویل شوي چې دا دعوه پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړ چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت جواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاد کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغه موضوع تیر نشي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شنونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاسته نشي لویدای.
هارون بچاو چې تاسو ته راپور وړاندې کوم، مشال ریډیو ته موږ غنیولې زموږ غټ په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کم باندې نیخ پنی غوره. تیره اونه د قانون او انصاف پاړه د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې ته د حکومت لخوا په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه تفصیل ورکړل شو. په دې باس کې دا ویل شول چې په دغه هیواد کې د تشدد، د خلکو د لادرکه کېدو او د هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د موضوع تفصیل د فرخندا صد ده.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورت کې اول شو چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د 3000 نه زیات کیسونه رپورت شوي دي. د قانون او انصاف په اړه په دغه کمیټې کې دا هم اول شو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوي دي او د 2012 کال نه را په دې خوا د 2000 نه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې د خلکو بنیاد یادی حکومت تر پخو لاندې شوی دی او یا هم د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ شوی دی. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وای په پاکستان کې د لادرک خلکو مسلې په مختلفو ځایونو کې د خلکو مړی موندل کېدل او د تشدد پیښې مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبرې دي. د خلکو د لادرکه کېدو په لړۍ کې څه کمی نه دی راغلی. سپریم کورټ هم په دغه خپل دلچسپي خو دا خوړاندې سوونه شو. په بلوچستان کې چې کله دا حکومت راغی نو موږ تمه کوله چې کېدای شي حالات سخه شي، خو داسې سمخې ته رانغلل. خو که ټولو حالاتو ته وکتل شي، دا د مرکزي حکومت ذمواري ده چې په امنیتي ادارو خپل کنټرول وساتي، دغه ادارې د خپل اثر لاندې راولي او د داسې پیښو مخنیوي وکړي.
د پېښور د های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وایي باید د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادی انساني حقوقو خوندي ساتل خپل ترجیح وګرځوي.
دا غی ژوند محفوظ نه ده، دا غی روزګار نشته، دا غی صحت نشته، دا غی دغه شی دا امن صورت حال تاسو ګورئ د ژوند ضمانت نشته. نو حکومت کثیر زبانی د مخرب کوي لکه څنګه چې دوی پروسه پورې کړی ده. لکه زما د وینا مطلب دا ده چې دا دومره ګرانې خبرې هم نه دي، دوی دا خپله پرایورټي وګڼي، دوی دا فوقیت ورکوي خبرې نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ د کمیټې په دا غونډه کې دا هم وویل شو چې ډېر خلک ځکه هم خپلې مسلې د قانون نافذولو ادارو ته نه رپورټ کوي ځکه چې دغه خلک داسې فکر کوي دوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا زهرا یوسف وایي باید حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو تحفظ یقیني کړي، د هدفي وجنو او د خلکو د لادرکه کېدو مسلې ته خاص پام وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل راپور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځایي مشرانو غږ وکړ چې دغلته د امن پر اوستو کې د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال دی ورته زر تر زره حواله کړي. همدارنګه دغو خلکو ته ګوتڅنډنه هم وشوه چې که داسې ونه کړل نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه نړول کېږي. فرهاد شینوارې له سیمینه.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خاره منځ شي نو د سره په خواوشه 300 متره کې د ننه به د اجتماعي ذمہواری تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراد به بندولې شي او حکومت نو وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلشی. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کو کی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشو کنه چې څوخ مخ کې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډیر نارمل شوی او ډیر خوشی وی اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابېږي. نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو، دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کېږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي ذمواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی، او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي.
نو دا مونږ آی جی سی سی وو جانے سے دا فیصلہ کرو چې دغه علاقے مشران و مراد بم ختمو، مشران بم ذمواری لاندے راضی او درې سو گزا کې به کورونه مخکو. نو ما وتل چې زموږ خو ډېرې لانجیری او کاروباری او علاقائی او څه او څه اوس به زما سره د چا نه لګي، زما په علاقه کې به دا کار وکړي، نو بیا به ته راځې زما کورونه ورته به خورا نه که نه. نو ما دا لګا سي هغه خبره ده، دې باندې لږ سوچ او فکر وکړه. او په دې خبره زما سره مکمل خلق ټول مشران متفق شول کنه.
په خبر پاڼه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وړومبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی. او د تیرې جمعې په ورځ په پېښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسله وال هم د خیبر ایجنسۍ دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری په راپور کې مو اورېده چې د خیبر پولیټیکل انتظامی پر ولس غږ کړی چې که د خپلو سیمو امنیت په ساتلو کې پاتې راغله یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول، نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کېږي. پوښتنه دا ده چې په اف سی آر کې له دې بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کېږي، انتظامیه ولې د اجتماعي ذمواری دفاع آماده عملي کوي؟ دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي شاهد الیاس کړې ده.
دا اول زمداری دا چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي. خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دای وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی زمدار وي، دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده. فکر خو نه ده د قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه د کنسپټ په تنسته په دې وجه باندې د ځینځاتۍ کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده. خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی، دا د خلکو کار نه دی.
ته نو ریاست خو ویلی دي کنه چې اف سی آر کې ترمیم شوی دی اوس به اجتماعي ذمواری نه کیږي. دا هغه ترمیم چې راغلی و 2018 او دې وخت کې بیا ولسمشر هم منظور کړل. د دې باوجود چې انتظامیه دا کار کوي، نو انتظامیه به نه د محاسبې څوک نشته کنه، هغه کاغذي بدلونونه چې راغلي هغه نه عملي کیږي. څه وجه ده؟
څومره پورې چې ماته معلومات دي نو هم د اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلي خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته. نو اوس دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کوم اصلاحات شوي وو هغې کې د سکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمهداري ده دا ختم شوې ده. نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ، سپریم کورټ یا خو چې په خپله قدم واخلي پکار ده. چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلي عوامو ته پکار ده چې کورټ ته لاړ شي. حکومت کې د دې د تلو حقوق نشته هم دغه اف سی آر کې. نو خبره ډېره سره ګډه وډه ده کنه، کنفیوز ده. پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې ده د نور خلک چې څه وایي، حل یې ده چې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ځم کې نو مسله به حل شي، کنه چې یو آئینی ورته یو سټېټس مې راوسی.
نو تاسو دا غړی چې قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه، په دې کې بمډې زیات وخت ولګي؟
په دې کې کم چې استابلیشمنت څنګه ورته وایو، ما ته دا ښکاري چې استابلیشمنت دا نه غواړي چې په قبایلی سیمو کې دا اوسې چې کم آئینی حیثیت ته په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت ته ریاست ته کنه، که ریاست نه غواړي نو دا شی ما ته ډېر څه د حل کېدو والله نه ښکاري. په دې به تم ولګي زما په خیال.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
په پیښور او قبایلي سیمو کې د سپتمبر په 23 نیټه لوی اختر منزل کیږي. د نورو کلونو په شان سخت کال هم د اختر منزلو لپاره خلکو تیاریان نیولې دي. زموږ همکار اسرالم مومن د ځینو هغو قبایلو سره خبرې کړې چې جنګونو ځپلې او ترې پوښتلې دي چې دوی خپل اختر څنګه منځي.
څو ورځې اختر ته پاتې دي، خو د وزیرستان کډوال وایي دوی هیڅ نه غواړي، بس خپلو کورونو ته دي ولېږدول شي. د میرلی اوسیدونکی تاریخ خان دوړ چې 14 تعلیم لري، دا مهال په بنو کې د کرایه په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي حکومت لخوا ورته اعلان شوې مرستې نه ورکړل کیږي. دا وایي داسې کډوال هم شته چې د اختر په ورځ نورې خوشحالۍ پرېږده چې ډوډۍ هم نه لري.
ګوره د اختر مبارکې ورځې دي، داسې ایډیټیز دي چې سره بالکل د ایوان ډېر اخستو پیسې نشته ورسره. دي مونږ دا ګورنمنټ ته، ایم ډی ایم ای ته، ګورنر صاحب ته او بل پرایم منسټر صاحب ته دا مونږ اپیل کړي چې زر نظر دا دې ته د پیسې راولېږي. یاره صاحب، اول خو زه ځان ته ښایي الله ګوارې که ما کپڑے یا تصور آوي یا ما کپڑے اخستې وي یا کور والا ته یا ماشومانو ته، ځکه چې ټول خلک پریشان دي. اختر چې دی خو هر سړی باندې په خپل وطن اختر وي.
همدارات څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه جینۍ مهک علي هم کوي. دا وایي کورنۍ ته یې د جنگ له لاسه په کروڑونو روپۍ تاوان رسېدلی. مهک وایي دی او د دې نورو ملګرو د اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی.
مونږ ته داوس د سینې کې پیسې راسي چې مونږ خپل هیدونه او کې خپل بچیان ته مش کپڑے او زما بچیان چې د تعلیم نه محروم دي. ما چې کور کور خپل بچی ته تعلیم ورسه شي، اګه ګورنمنت یې کو او کا انجوز ولای کو
زما بازار وسو، زما کاروبار ختم شو. خبر جنسی سره تعلق لرونکي فواد اپریدی چې په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي اهم کوي او وایي که څه هم د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو نور ملګري یې ناسم لاسو ته تللي دي.
او مونږ کاروبار ته بشولو دکانونه او چې څومره د بزنس سیستم او هغه هم ته بکړل شلو او لکونو خو سچې د کروڑو روپو خلکو توان وشو. او د خبر ایجنسی د باړې تحصیل چې څومره سټوډنټانو او دغه څومره د کاروباري خلکو او یوتیو نو هغه د کاروبار او د سبق په ځای هغه څنور نور سره اختیار کړ او ډېر غلط ګمونه یې اوچت کړ.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال احسان دوړ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د بیکوره شو شاوخوا 1.5 لک زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی. نوموړی وایي څو وارې حکومتي مرستې بندي شي، خو چې کډوال مظاهرې پیل کړي نو مرستې بیا شروع شي او همدا سلسله روانه ده.
د یو مسله خو دا ده چې خلک بیروزګار شوي دي، اکثر چې بارانونه وي نو د دوی خیمې چې دي د اوبو نه ډکې شي او ورسره کا هوا وي سخته طوفاني قسم ته او ګلې وي نو ډېر پکې زخمیان هم شوي دي. وزیرستان د ماشومانو چې کم تعلیمي سلسله ده هغه په ټپه ولاړه ده. دوه کاله اوسول چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي. حکومت صرف دا کړی دي چې اوس دوی ته راشن ورکوي.
احسان دوړ زیاتوي د قبایلي سیمو کډوال وایي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږدول شي، خو د په خبره د وزیرستان کوم کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي هغوی هم هلته له ستونزو سره مخ دي. نو دا وایي باید چې ټول کډوال خپلو سیمو ته په یو ځل ولېږدول شي او هلته د هغو لپاره اسپتالونه، سکولونه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړل شي. مشال ډو هڅه وکړه چې د کډوالو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
لوی اختر د قربانۍ اختر وي، خلک د قربانۍ څاروي اخلي، خو په دې ورځو کې تل د څارویو به د اسمان سره خبرې کوي. خلک وایي کوشش کوي د اختر نه یوه ورځ وړاندې د قربانۍ څاروي واخلي چې یو خو د ساتلو خرچ پرې رانه شي او بلې دغه ورځو کې بیا هم لږه راټیټه شوې وي. د قربانۍ غوښې خلک بیا څنګه استعمالوي دغه هر څه د شانواز ترکزي په راپور کې اورو.
در روان لوی اختر لپاره څاروي خستون کې وایي چې څاروي په باید پروس کال پرتره لږ ګران شوي، ولی هغوی به څاروي د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کورې د خوراک سکاک خرڅ هم کم راشي او بل دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کمو خلکو کروي. ودود نعماني د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډی کتل ځکه چې اصل کې مونږ سره د ساتنې داسې خاص انتظام نشته. اکثر مونږ سروي بوزو نه وخت ټایم کې بس دغه یو ټایم نه مونږ سره تیر کیو بیا په سبا باندې اخترینو مختلف قسم باندې هغه وخه خلک په خیو مونږ هم په خو لکه مثلا سیخانو کې په خو لاغینا کباب جوړول، داغینا کېما جوړول، داغینا چې کم دی نور کړي وغیرہ جوړول.
یو سپینګی روا چې هغه سروي په څلور تناخلي د هر چا په خپل خپل برخه وي نو خپل برخه غوخه هغه درې ځای کړی. د دنمو پختل چې تاسو کله سروي واخلي نو ساتنه کوم رقم کوي
محمد جمروز خان دو ته مطلب بوس بورا اوس اوچ روټه ما یو بورې سنبال کړی نو مې یو ورځ د پاره مې واشتو کو دور د پاره کې به ان شاء الله وتا غوتا وځو محمد زیدار خپ مینه محبت په ساتو کوم د جګبر فروز د محمد زیدار ورو مو سره به وتا واچو زمیدار وتا اکثر جلب بدلی او کني بدل کړ زور جلب یو وتا نو واچو او خښته کو تل مل ول ور
او یو تن چمن خان داس هم وو چې د اخستون کو د خرڅون کو ترمن زی د بای خبره جوړوله هغه وویل
قیمتونه هو کال تر کال په پاکستان کې چتیږي نو هغه د درې زره بر شوی یاره چې روسو په یو لاکو نو اوس په 15 پک د پاسه
په ځینې ځایونو کې داسوم اطلاعات راغلی چې ګینه ناروغ څاروي هم په دې مخه خرڅيږي نو په منډي کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغ څارو د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه
مخکې له دې نه داسې تنظیم نه شوي او ان شاء الله آینده موږ کوشش کوو چې وکړو داسې دغه طرف نه چې کم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کو چې واقعي دلته ډاکټر موجود یو هغه مطلب داسې چک کړي دا
خوډیرو خلکو ول چې هغه به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي ځکه چې د برخه په حساب لري د یو یو تن خرڅ هم کم راځي او غوخه هم زیاته رسیږي شانواز ترغزی مشان ریډیو شوقدر
نوریدونکو اختر روان دی د اختر په ورځو کې به د مشال رادیو ځانګړي خبرونه هم وي موږ بل تاسو سره یو تاسو بل موږ سره خو د دې خبرونه راپور نه هم دومره اوس نجیب امیر ته اجازه ورکړي او په اخره کې استاد نواب ته وکړي
سوگ دچ دیار در مامنی کری دا سوگ دچ دیار در مامنی کری سی بناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کری سی بناو جے ہن سنگا ہو گیا منی کری دا سوگ دچ دیار در مامنی کری دا سوگ دچ دیار در مامنی کری من لین شم محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کبھی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری سہنا جے ہن سنگا ہو گیا منی کری سہنا جے ہن سنگا ہو گیا منی کری دا سوگ دچ دیار در ما منی کری دا سوگ دچ دیار در ما منی کری منصور د عقل دار پسې د دار سر ته اوچت شو قدر کی چې د مینې خیال د یار سر ته اوچت شو قدر کی چې د مینې خیال د یار سر ته اوچت شو ناسه دومره او خیار شو چې قضا منی کوي ناسه دومره او خیار شو چې قضا منی کوي ددا محبت من طالب دوستم دخ کلا جمال کمال پسی راغ بین دوستم دب کلا جمال کمال پسی راغ بین دوستن دے چل دی نسوک بینا منی کبھی دوستن دے چل دی نسوک بینا منی کبھی سرنا جے ہن سنگا ہو گیا منی کبھی دا سوک دے چھ دیار دا درما منی کبھی دا سوک دے چھ دیار دا درما منی